السلام علیکم د غرمې دولس بجې دی د ازادي راډیو د خبرونه ازادي راډیوي مجلې ته څنګه شوې ده خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته امریکای پوزی مشران د افغانستان په اړه په یو لړ سپارښتنو غور کوي چې وروسته به ولسمشر اوباما ته وړاندې کړي دا ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او افغان دولت ترمنځ به د سولې خبرې پر راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د داعش وسلواله ډله رسمن د قومي او مذهبي انګیزو پر بنسټ په ډله ییزو وژنو تورن کړه د خبرونو تفصیل امریکایي پوزي مشران د افغانستان په اړه په یو لړ سپارښتنو غور کوي چې وروسته به بیا ولسمشر اوباما ته وړاندې کړي دا خبره د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد د پنځشنبه په ورځ د امریکا د سنا د پوزي خدماتو کمیټې ته وکړه ډانفورد په افغانستان کې وضعیت ستونزمن وبله او دغلته د امریکا د اوسنی پوزي قومندان جنرال جان نیکلسن او پخوانی قومندان جنرال جان کیمبل هغه ارزونې سمې وبللې چې وایي طالبان لا هم یو ګواښ دی د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز د هیواد د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویل امریکایي پوځي مشران هغه څه ارزوي چې نوموړي په 2015 کال کې زده کړي درسونه وبلل هغه ویل پر داسې لارو چارو غور کوي چې له دې درسونو په 2016 کال کې ګټه واخیستل شي ډانفورد زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخواني او اوسني قومندان سره یې سلام مشورې کړې د هغوی سپارښتنې اخیستې او ولسمشر باراک اوباما ته د داسې سپارښتنو د وړاندې کولو په بهیر کې دی چې له مخې به په افغانستان کې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو ملاتړ په لا ډېره مؤثره توګه ترسره کړي دا مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیري او د 3000 شاوخوا کې د ناټو د نورو غړو هیوادونو سرتیري د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت ترسره کوي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او افغان دولت ترمنځ به د سولې خبرې پر راتلونکو څو ورځو کې هم دوام وکړي محمد امین کریم چې په دې خبرو کې د اسلامي حزب د هیئت مشر کوي ازادي راډیو ته ویل چې له افغان چارواکو سره یې له مخکې د توافق یو مسوده برابره کړې چې باید پر بېلابېلو مادو اوس غور بحث وشي نو موړی هیله خود چې که مقابل لورې صادقانه ګامونه واخلي روان خبرې ترې یوې ښې نتیجې ته رسیدلی شي محمد امین کریم ویل دا لومړی رسمي خبرې دي چې د سولې د عالي شورا په منځګړتوب په کابل کې ترسره کیږي یونانی رسنۍ وایي چې د پیروس په بندري سیمه کې د افغان کډوالو ترمنځ خپلمنځي جګړه کې درې کسان په چړو وهل شوي دي یوې یونانی ورځپاڼې د پولیسو په حواله ویلي چې په چړو وهل شوي کسان په ډاډمن روغتیایي وضعیت کې دي پولیس وایي پیښه د پنجشنبې د ورځې په سهار رامنځته شوې او په دې کې د شلو په شاوخوا کې افغانان کډوال ښکېلو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې کډوالو په خپلو کې په څه یو بل وهلي ډبولي خو پولیس وایي د علت په اړه څېړنې پیل کړي بلخوا ځینو رسنیو ویلي چې د همدې ورځې په ناوخته په همدې سیمه کې د افغان او سوریایي کډوالو ترمنځ هم د وړیا خوړو د ویش پر مهال چې د فوټبال یو کلب لخوا پر کډوالو ویشل کېدل اخو ډب رامنځته شوی دی پاکستانی چړونکو په همدې میاشت کې هند ته ځي څو په هغو چړونکو کې مرسته وکړي چې د هندوستان پر یوې هوایي اډې د بریت په اړه کېږي دا بریت 13 جنوري میاشت کې وشو او و کسان پکې وشل شول هند په دې بریت کې د جیش محمد ډله چې مرکز یې په پاکستان کې ده پړه بولي دا بریت د دې سبب شو چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې وځنډیږي د هند بهرنیو چارو وزیر په نیپال کې د منطقوي کانفرنس تر څنګ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز سره لیدنې وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې سرتاج عزیز ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې په ډېره ښه فضا کې ترسره شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د داعش وسلوالو ډله رسمن د قومي او مذهبي انګیزو پر بنسټ په ډله ییزه وژنه تورن کړه جان کری پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یو کمیټې کې ویل چې د داعش وسلوالو ډلې مسیحیان شیعه مسلمانان او ایزیدیان په ډله ییزه توګه وژلي دي نوموړي ویل دا ډله د خپلو مذهبي عقایدو له کبله د داعش هدف ګرځېدلې ده که چیرې د داعش وسلواله ډلې په اړه د ډله ییزې وژنې عبارت رسمي بڼه غوره کړي نو په حق کې د بشري جنایتو نړیواله محکمه کولی شي چې دا قضیه وڅېړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې ویل دا وایي د دا ډول جنایاتو یادول او د هغې نومول مهم دي خو تر دې مهم دا ده چې د دې جنایاتو مخه ونیول شي. جانکری زیاته کړه چې داعش پر سنی مسلمانانو او کورد اقلیت هم پراخ بریدونه ترسره کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو څرګنده کړې ده چې د سوریې په خوره کې دننه خپلواکه اعلان شوې سیمه په رسمیت نه پیژني. تر دې مخکې کورد ګوندونو په سوریه کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د یو فدرالي سیستم تشکیل اعلان کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وایي په سوریه کې دننه نیمه خپلواکې سیمې نه مني او د امریکا هدف د یو موټی سوریې رامنځته کیدل دي. د کوردي ګوندونو دا اقدام د دمشق او بشار اسد رژیم د مخالفو ډلو لخوا هم غندل شوی. د سوریې په شمال کې د فدرالي سیستم د رامنځته کېدو پلان د الرمیلان په ښار کې د کورد عرب او ترکمن مشرانو په یو غونډه کې جوړ شو. نوی فدرالي سیستم کې د کوردانو تر ولکې لاندې درې سیمې چې د ترکیې پولو کې پرتې دي او همدارنګه هغه ترکمن او عرب میشتې سیمې شاملې دي چې په وروستیو کې له داعش څخه نیول شوې دي. او د ناروې د استناف محکمې تیره ورځ هغه لانجمن مسلمان مذهبي مشر خوشې کړ چې ویل کېږي د یو کورد تبا د وژلو غوښتنه کړې وه. د ملا کریکار چې په اصل کې عراقی دی او د نجم الدین فرج احمد په نامه یاد شوی مدافع وکیل ویل محکمې د ده د مؤکل د خوشې کولو دلیل نه دی په ډاګه کړی. 59 کلن ملا کریکار د ابتدایي محکمې لخوا د 13 میاشتو بند د حکم له مخې زنداني شوی و. نوموړی تورن شوی چې په ناروې کې د میشت هغه کورد د وژلو غوښتنه کړې چې د قرآن کریم د سوزولو خپل تصویر یې خپور کړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د هیئت او افغان چارواکو ترمنځ برسمي خبرې اترې راتلونکو څو ورځو پورې دوام وکړي. په دې خبرو کې چې پرون رسمن پیل شوي د اسلامي حزب د هیئت مشر له ازادي راډیو سره په څرګندونو کې هیله وښوده چې که مقابل لوری صادقانه ګامونه واخلي د سولې دا خبرې اترې یوې ښې نتیجې ته رسیدلی شي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند پر رپورټ کې اورو.
محمد امین کریم چې دا مهال په کابل کې د اسلامي حزب د هیئت مشري کوي ازادي راډیو ته پرون وویل چې له افغان چارواکو سره به د دوی رسمي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي او هیله یې خوده چې دواړه خواوې به یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې عالي شورا په دې وروستیو کې د اسلامي حزب په شمول له مخالفو وسلوالو ډلو یو اربیا غوښتې و چې د سولې د خبرو اترو له بهیر سره دی یو ځای شي. ښاغلي کریم ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره یې له اوږدې مودې راهیسې غیر رسمي تماسونه موجود و.
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو، خو د چکره چې شورای عالی صلح موږ ته رسمي دعوت ورکړه، نن د هغه پروسه رسمي په لاس رسیدلی وو. موږ وایو په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په اړینه نتیجه به ان شاء الله.
محمد امین کریم که څه هم د پنځشنبه د ورځې خبرې اترې ابتدایي او تعارفي خبرې وبللې، خو ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د توافق یوه مسوده لمخ کې چمتو شوې او په دې خبرو اترو کې به د همدې مسودې په جزئیاتو غور او بحث وشي.
ډېر پر مخته مسوده جوړه ده، خو سره خو اوس باید چې په هر بند او ماده کې بحث وشي، تفاهم وشي، حالات او ضرورت وسنجیږي. دا ډېر وخت غواړي. صلح هم ډیر مشکل دی ځکه چې داخل او بهر کې د صلح ډیر دښمنان دي، هم په حکومت هم د حکومت نه بهر او هم د افغانستان نه بهر. دا صلح ډیر دښمنان لري ځکه چې د جنگ نه ډیرو خلک ناجایزه استفاده کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي امین کریم دا هم وویل چې دا مسوده د دوی د یو شمیر غوښتنو لکه د افغانستان په ملي حاکمیت، خپلواکۍ، اسلامي نظام او ټولنیز عدالت متمرکز ده. انجینر محمد کریم امین ویل د افغانستان د ملي امنیت د شورا اسلامي حساب او د سولې د عالی شورا یو غټ هیئت په پردي مسويدي چې د پوینا مخکې له مخکې چمتو شوی کار وکړي او هیله لري چې یوې نتیجې ته به ورسیږي. د چې اسلامي حزب وسلوال فعالیتونه لري، د خبرو اترو له پایل سره د دوی وسلوال فعالیتونه درېدلې که څنګه؟ ښاغلي کریم وویل چې دوی مخکې هم پر افغان پولیسو او اردو بریدونه نه کول، اوس هم له افغانانو سره جګړه نه کوي. د اسلامي حزب د پلاوی په داسې حال کې کابل ته د سولې د رسمي خبرو اترو لپاره تللی چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو یوې لویې ډلې چې طالبان دي لا هم له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو پیل ته غاړه نه ده ایښې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې له مخکښو جهادي ګوندونو څخه دی چې په تیرو څو لسیزو کې په پرله پسې توګه د افغانستان د کړکیچ یو مهم لوری پاتې شوی. د آزادی رادیو د کال غوره شخصیت. د یار لسو او څلور نویم کال غوره شخصیت څوک دی؟ دی وری په لومړی نیټه یې له آزادی رادیو واوري.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د فلسفي شاعر غنی خان د وفات د شلم تلین په مناسبت باندې انګلیسی ته د شیرونو لژباړون کې امتیاز احمد صاحب زاده سره زموږ د همکار ابوبکر صدیق مرکا اوري.
رباب په غږوم او سیتار به هم غږو په نفس کې یو موسیقیتو.
د یو مفصل منن لیک په اړه د نورګل شفق رپورت ل پیانو غږون کې نیګین خپلواک سره مرکا پسرلی ته یو شیر کا وخت او نور مطالب هم لرو. خبرونه د اونۍ په فرنګي خبرونو پیلو نجيبه زمانه راوړوي.
د کهکشان کورنۍ سینما پرانستل سو. تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو موینې پوهنیاري سیدې مشګن مصطفی د داوودزی په تجارتي مرکز کې د کهکشان کورنۍ سینما پرانسته. د باختر اژانس خبر لمخې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د افغاني سینما د هنرمندانو لخوا جوړ شوی و، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو موینې د دغې کورنۍ سینما پرانستل د فرهنګ د ودې او په ځانګړې توګه د کورنۍ لپاره د داسې زمینې برابرول اغیزمن ګاموباله او زیاتې کړه. کچیر زموږ د هیواد د سینما تولیدات زیات سي، د هغو سریالونو او فلمونو د نندارې او واردولو مخه نیول کیږي چې زموږ له فرهنګ سره اړخ نه لګوي. مصطفی څرګنده کړه د تیرو لسیزو جنگي شرایطو زموږ فرهنګ او هنر ته ډیر درانه زیانونه اړولې دي. هله د چې په ډیر لند ممکن وخت کې د ډیرو لرغونو او تاریخي سینماګانو د بیا رغونې او احیا شاهدان و اوسو، او افغاني میرمنې وکولې له دغه شان نویو رغول سویو سینماګانو څخه استفاده وکړي. په دغو مراسمو کې د افغانستان د سینماګرانو د اتحادیې رئیس جوانشیر حیدری هم خبري وکړي. وی ویل د کهکشان د کورنۍ سینما کارکونکي میرمنې دي، او په دې سینما کې به داسې هنري، روزنیز، شوانیز او علمي فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي چې زموږ د هیواد له دودونو سره مطابقت ولري. د کب د میاشتې 15مه په ملي ګالری کې د رنگین کمان او خطخطي هنري بنسټونو لخوا د شزینه هنرمندانو د انځورونو نندارتون پرانستل سو. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې نندارتون کې دراتیا سار نندارې ته وړاندې شوی و. د پرانستې په مراسمو کې د کابل د خلکو د سراسري شورا مرستیالي شکریا نایب د هیواد د شزو د ژوندانه په باب خبري وکړې. وی ویل په غونډو کې تل د شزو د ناخوالو په باب خبري کیږي. د دوی په بریاو څوک نه ژغیږي، باید د دوی بریا لیتوبونه هم یاد سي. دا نورو میرمنو ته روحیا ورکوي. د رنگین کمان او خطخطي هنري مرکزونو په استازیتوب فاطمه او بهاره د نندارتون د آثارو په باب خبري وکړي، او له ګډونوالو یې مننه وکړه چې له دوی سره یې برخه واخیسته.
رادیو غانو ته به مده وګدولې کونو اوریدلې وي. ممکن د مینانو د داسې لیکونو هم چا نقل درته کړی وي چې په څو سوو مخونو کې یې زړه تش کړی وي. خو له داسې و منن لیک نه به مو نن نورګل شفق خبر کړي چې څو سوه متره اوږد دی. دا چې دا منن لیک چا ته لیکل شوی او د څه لپاره و، په اړه یې د رپورټ ته اوریدلو بلنه درکوم.
نن سبا خلک لنډې خبرې او لیکنې خوښوي، خو مینه لیکونه ښایي له سړي اوږده شي، ځکه چې د زړه خبرې به یې په یو دوو مخونو کې نه خلاصه کیږي. خو منن لیکونه څنګه؟ تر اوسه مو د داسې منن لیک په اړه اوریدلی چې پر 3.5 زره لیکونو مشتمل وي او اوږدوالی کابو 1 کیلومتر ته رسیږي. نن یې واوري. ګڼ افغان ځوانان وړمه پنځشنبه چې د کپ شلمه یعنی د مارچ لسمه کیږي د افغانستان د کرکټ نړیوال سټیډیم کې سره راټول شوي وو او په ګوګل ژباړن کې د پښتو د اضافه کېدو له کبله یې له ګوګل شبکې څخه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې مننه کوله. دا یوازې یوه غونډه نه وه بلکې پر 3500 لیکونو مشتمل یو مننلیک چې اوږدوالی کابو یو کیلومتر تر رسیده هم پکې نندارې ته ایښودل شوی و. د دې غونډې د تنظیمونکو له ډلې یو هم شاعر او ژورنالیست سعید زابلی و. د ویل
موږ په ولایتونو کې یو شمیر مدني فعال ملګري چې لکه په هلمند کې احمد شاه پاسون، په کندهار کې آصف پتیالی او غوث الدین پروتن، په مزار کې ښاغلی زبیح احساس، بریالی جلالزی، همداسې په ننګرهار کې الحمدلله ارباب، باز محمد عابد صاحب، په کابل کې له موږ سره ډاکټر صاحب زهیر، په دې کې برخه واخیستله. موږ دا کمپاین وچلاوه د دوو دننه دننه ښوونځیو ته له نیکمرغه چې زموږ یو شمیر ښوونځي سي دي ګرمسیر دي، هلته له موږ ته له اتو کلو تر څوارلسو کلونو ماشومانو همدغه لیکونه ولیکل چې په هغو لیکونو کې د سولې غوښتنه ول نړیوالو سوې وه. د ګوګل تر څنګ فیسبوک، سکایپ، ټویټر، ایمو له دغو څخه هیله سوې وه چې پښتو په خپل سیستم کې داخله کړي. همداسې له نړیوالو څخه غوښتل سوي وو، له همدغو کمپنیو څخه چې دی د انټرنیټ په برخه کې له افغانانو سره باید مرسته وکړي. دا لیکونه چې ټول 3500 لیکونه وو هغه چې کله موږ راټول کړل، سریش مو کړل، تقریبا یو کیلومتر لیک مو تیار کړ او نن مو پاتې کار په نصب وړاندې کړ. دا په دې خاطر چې موږ نړیوال ته شو، چې افغان یو سوله دوسته قوم ده، هغه یو مینه ناک قوم ده، هغه د نړۍ له قومونو له نورو ژبو سره اوږه په اوږه تک ته خوشحاله ده. هیله ده موږ جنګونو ته مه پرېږدئ، موږ له جنګونو وباسئ.
افغان لیکوال نجیب الله منلی که یو خوا د ګوګل شبکې دغه کار وستای، نو بل خوا دا پر ګوګل د پښتنو حق وباله او زیات کړه چې باید اوس یې پر غنی کولو او کراوالی کار وشي.
د پښتو ژبې ګوګل ترانسلیټ ته ننوتل یو ډیره مهمه پیښه ده چې زمونږ دپاره نوي پړاوونه پرانیزي. البته دا زمونږ حق هم و. پښتو شاوخوا 6 میلیونه کسانو لخوا په دنیا کې ویل کیږي او د نړۍ په سترو ښارونو کې چې 2 میلیونی ښارونه دي، کابل، پېښور، لاهور، کراچۍ، دوبۍ، لندن، دا ښارونه دي چې پښتو پکې ډېره ویل کیږي. اوس مهمه خبره دا ده چې دا د کار پیل دی، د دې دپاره چې دغه ژباړه دقیقه شي، چې دغه ژباړه واقعا د کار وړ شي. اوس د دنیا د ټولو پښتنو دپاره دا یو ضرورت دی چې د دې په غنی کولو کې مرسته وکړي.
دې منن غونډې ته د نیټ پای د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي ټولنې یو غړي سید مرجان ځاځي هم خبرې وکړي او له دې عمله یې هم خوښي څرګنده کړه چې له ګوګل شبکې څخه بل چا دومره درنه مننه نه ده کړې لکه افغانانو چې وکړه.
ټول کارونه چې موږ تاسو کړي د پسلهاو نوره هغه ځوانانو چې په خارج کې پراته دي، هغه په دغه کې ترجمه کړی دی، ژباړې کړی دی. ګوګل یو ډیر غټ شرکت دی او د پښتو د ګوګل ترانسلیټ کې داخله دو سره مونږ دا یلی شو چې په نور سرویسونو کې مثال ګوګل سرچ، جیمیل او پسل هاوس سرویسونه نور دوی هغه کې مونږ یلی شو چې په آینده کې به دوی د تم توجه وکړي. ګوګل ترانسلیټ ټیم سره مونږ په مستقیم ډول ورسره په تماس کې یو. دغه غونډې نه هم مونږ ورته یلی چې داسې غونډه به کیږي. هغه عمر ته ډیر خوشحاله دي ولې چې په نورو ژبو کې چې کوم خلکو کارونه کړي دي، دا رقم ته مینه او دا رقم ته خلوص مونږ ګوګل ته چې ښایو زیم چې تا به نه وي، خو دا د ویاړ ځای دی.
د یاد ادارې یو بل غړي حمید شیرانی له ګوګل شبکې څخه د مننې په هدف دې جوړې شوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پښتو د میلیونونو وګړو ژبه ده چې د ټکنالوژي نړۍ ته د ورتګ لپاره که پیل ګوګل وکړ نو نورو ورته شبکو ته ښایي چې الهام ترې واخلي.
پښتو از ان انشنت لانګویج وذ ریټن هیستوري ان سکریپچر فور تھاوزنز اف ایئرز. اټ از د لانګویج اف پویټری.
دی وایي پښتو یوه لرغونې ژبه ده چې زرګونه کلونه تاریخ لري. دا د مینې، موسیقۍ او د شاعرۍ ژبه ده. دا یوازې یوه ژبه نه، بلکې د 30 میلیونه وګړو په تاثراتو او احساساتو کې نغښتل شوی پیغام هم له ځانه سره لیږدوي. که څه هم نړۍ ته د دې ژبې او د دې ژبې د ویونکو منفي او ناسم انځور وړاندې کړی شوی دی، خو په حقیقت کې دا یوه ځواکمنه او نه ورکیدونکې ژبه ده. ګوګل شبکې پیل وکړ، مونږ غواړو دې ته ورته نورې شبکې هم د پښتو اپلیکیشنونو او سافټویرونو په جوړولو سره ټکنالوژۍ ته د پښتو په ورننوستلو کې د ګوګل لار تعقیب کړي چې پښتو ټکنالوژۍ او علم ته د لاسرسي یوه مډرنه ژبه شي. افغان انزورګر حمدالله ارباب د دې غونډې بل ویناوال وو. د ده په قول
د دغه یو لویه فایده به مونږ تاسو ته دایو چې په نړۍ کې د افغانانو په حقله چې کوم تاثر موجود دی، کوم عکس د افغانستان او په ځانګړې توګه د پښتنو په حقله موجود دی، هغه به د دغه ګوګل د برکته مثبت اړخ ته لاړ شي. په دې معنی چې د دې نه وروسته به زمونږ په وطن کې چې هر نیک او ښه کار کیږي هغه به په نړۍ کې په نورو هیوادونو کې خلکو ته رسیږي. نو دلته اوس موږ ته نوی کار چې دی په ولو باندې هغه دا دی چې زموږ لیکوالان کوشش وکړي چې په افغانستان کې هر ښه کار چې کیږي، هر پرمختګ، هر لاسته راوړنه، که د کلتور په برخه کې، که د انکشافي برخه کې، هغه زر زر په پښتو کې ولیکي او نړیوالو سره شریک کړي، تر څو نړیوال د دغه ګوګل د لارې هغه پیغام ترلاسه کړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند هارون حکیمی هم د خپلو خبرو پر مهال له ګوګل شبکې څخه مننه وکړه او له ځوانانو یې وغوښتل چې په ګوګل ژباړن کې د خپلې ژبې د غنا لپاره کار وکړي. د غونډې په پای کې د افغان ژورنالیست حبیب خان توتاخیل لخوا پریکړه لیک ولوستل شو چې له ګوګل شبکې څخه د مننې تر څنګ د ټکنالوژۍ په برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه هم پکې شوې وه.
موږ د ټولو افغانانو او د ټولو پښتو ژبې په استازیتوب باندې له ګوګل نه ډېره مننه کوو چې پښتو یې په ګوګل ژباړن کې ور اضافه کړل. موږ له هغه مننلیکونو چې د ګوګل څخه د منخ په پار د افغانستان له بېلابېلو ښارونو، کلو او ولسوالیو څخه راغونډ شوي دي، یو کیلومتر اوږد مننلیک جوړ کړی ده. او زموږ موخه دا ده چې نړیوال ته وښایو چې افغانان سوله خوښي دي او موږ نړیوالو ته د سولې او پرمختګ پیغام لرو. موږ د ټکنالوژي په ډګر کې د نویو پرمختګونو هرکلی کوو او د ګوګل تر څنګ له نورو نړیوالو ادارو چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي غواړو چې د پښتو ژبې پرمختګ ته پام وکړي او د ټکنالوژي په برخه کې د افغانانو سره مرسته وکړي.
که څه هم د افغانستان په کچه د 3500 مننلیکونو راټولول یو بېساری کار او نوښت و، خو تر دې مننغونډې وړاندې په کابل کې افغان ادبي بهیر او یو شمېر نورو بهیرونو او د ادبي او فرهنګي کړیو فعالانو له ګوګل شبکې او د دې برخې هڅاندو څخه ګوګل ژباړن ته د پښتو د ورزیاتېدو له کبله تر دې دمه د مختلفو غونډو او لیکنو په ترڅ کې مننه کړې ده.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
نگین خپلواک له 15 کلونو راهیسې د افغانستان د موسیقي په ملي انستیتوت کې د موسیقي د آلو زده کړه کوي. دا وایي په پیل کې ما غوښتل رباب یاد کړم، خو هغه وخت چې ما رباب یادو بلنجلی د رباب د زده کړو په ټولګي کې نه و. ټولګیوالو می خبرې کولې، اخیر دې ته مجبور کړم چې د رباب لغغولو لاس په سر شم. وروسته می وای اندی لغغوله او بیا می د پیانو په غغولو لاس پورې کړ. نگین خپلواک اوس د پیانو د ارکستر مشري کوي. په اندی اړه می مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
څو کاله کیږي چې په دې انسټیټیوټ کې یاست؟
زما تقریبا 15 کاله کیږي چې زه انسټیټیوټ کې یم. زه وم صنف کې وم چې دلته رالم انسټیټیوټ ته. مخکې مونږ خبر نه و چې دلته موسیقي مکتب شته. زه ځکه چې زه په روزګار کې اوسېږم، زمونږ کور جلال آباد کې دی، نو په هغې خاطر زمونږ مسؤول ویل چې دلته موسیقي مکتب دی، نو بیا زه دلته رالم. دلته بغیر د دې نه چې زه خپل فامیل ته وایم چې زه موسیقي مکتب ته ځم، دا تصمیم خپله ونیو زه دلته رالم. او بیا وروسته چې مونږ امتحان ورکړو، امتحان کې زه کامیاب شوم، نو بیا ما خپل پلار ته ویل چې زه موسیقي مکتب کې کامیاب شوم، ما زه لاړه شم که لاړه نه شم. نو پلار مې ویل دا ستا خپل زړه دی چې ته ځې او که نه ځې، ځکه چې خپل ژوند دی، زه پکې کار نه لرم. نو پلار مې راسره ومنله، مګر نور کورنۍ دومره خوشحاله نه و، ځکه چې زموږ کورنۍ کې چا موسیقي کار نه کوو. بیا هم زه رالم مال زه کار کوم موسیقي.
مخکې له دې چې کور کې وایه، په کور کې یوازې یوه اله د انجونو یي دغه چمبه ورته وایي، تاسو چمبه غږوله کور؟
نه، ما هیڅ موسیقي الو سره مې دلسرسي نه لرله، ځکه چې زه هیڅ موسیقي په اړه هیڅ نه پوهېدلم. علاقمندي مې ورسره دومره خاصه نه وه، فقط تلویزیونونو کې به مې سندرې اورېدلې بس، نور یعنی نه پوهېدلم د موسیقي په باره کې، او نه مې کوم دغه ورته لیدلي وو، یعنی سامانونه مې ورته نه وو لیدلي. یوازې زموږ کور کې یو هارمونیه وه چې هېڅکله ما هغې ته لاس هم نه وړې. نو دا فتنی همداسې زمونږ مسؤول چې ویل دلته موسیقي مکتب دی، بیا هغې نه وروسته زه دلته رالم.
دلته چې راله بیا د وطني آلو د زده کړې هڅه مو وکړه که خارجي آلی؟
په اوله کې زه چې دلته رالم زما رشته رباب و، ما رباب انتخاب کړی و. ټولو زمونږ صنفیان هلکان، یوازې زه جینۍ وم، نو ټولو ویل چې جینکیانو سره داسې ښکنه ښکاري رباب او داسې داسې خبرې کولې. هغه وخت کې زه تقریبا لږه وړه وم، نو مام زر داغه خبر او منلا او ډاکټر سرمست مویل چې زنه غوړم چې رباب کار وکم ځکه چې استادم دومره دل تخو استاد نشته چې موږ ته درس راکې او زمانه خوخیږي زما خوخیدو خود الکانو خبر مې او منلا ما ویل زمانه خوخیږي بیا غ یو اندی علاوه سرود چې زاغه کې مې تقریبا 3 کال درس ولوستو بیا غنوري سازمنګ غ استاد لاړ بیا افغانستان کې تلغه کوم استاد نه نو بیا مشکلات چې زمنګ زما مشکلات چراله شپږ مې شي ز مکتب ته رانل م بیا دغه نه چې بیرته ز مې پلان راو سلم مکتب ته نو ما پیانو انتخاب کړ بیا مې پیانو شروع کړو تقریبا 2 کال کېږي ز پیانو غو
3 کال د سرود یاد کړ
وو سرود مې یاد ک سم صحیح یاد کړې خو نو خو مقصد هغه درسونه چې کوم چې مونږ ترا کړی و هغه ما زده کړیو نو خو ډیر کنسرتونه مر کړیو امریکا ته چې تلیو هغه کې زوما تقریبا خوشاله م پکې خو بیا د فتن شپږ مې شي ز مکتب ته رانل ما بیا دو کال نور می کارونه کو نو بی خیر نه اوسې شي
رباب څنګه ایت نسې را
نه رباب کې می خو فقط یو هفته چې ما غاول ساري ګام پدني سم په کې ادا کړی و نور سم نه یاد کړی
اوس صرف یوازې پیانو وګ
او اوس فقط پیانو او رهبری هم مخې ته وړم
د رهبری په ایسه کې او چرته وایستي څنګه تاسو انتخاب شوی
یعنی زما علاقه مندي و رهبری سره خو دلته سګنو چې یعنی درس ورکي او سازانو خو یعنی ما خپل چاته نه ویل چې زما د خوخیږي چې زه غواړم درس ولولم نو اول د جنکیانو انسامبل یو گروپ وړو کې ایجاد شو بیا زمونږ استاد ویل ویل شه د دې رهبری وکا ما ویل نه رهبری ډیر مشکل کار دی زنه شم کول او ز څنګه مخې ته وسم د خو تاسو کار دی تاسو معلومانه منګم خوشاګردانو د سې زې تشویق کړم نو ما رهبری د تقریبا شپک میشت کی چې زه رهبری کار کوم او استاد زمونږ هغه وخت کې وړو کې گروپ وسخ یو غټ گروپ لرو منګه ارکستر دی
په دې کې کوم یاله شامل دي
په دې ارکستر کې زیاتر غربي آلې دي چې وایلون دی ویولا دا ډبل بیس دی پیانو دا کلارنت ترومپټ فلوت او بو یعنی دا آلې دي په کې او به د افغاني آلې چې مونږ چخپل په کې یعنی هغه شامل کړی دی رباب دی دمبورا دا دمبور او ستار دی ډول دی تبلا دا په کې مونږ شامل کړی
څه فکر کوې رهبری آسان ده که مشکل
رهبری خو وقت ډیر مشکل کار دی ځکه چې ته د ټولو هغه سرغړې نو ته باید هر څه په کنټرول کې ولرې او هغه ډیر مشکل کار دی ځکه چې ټول ستا په اشارو باندې کار کوي کته مثلا لاس دی ورو وته وه نو باید هغه ورو کار وکړي او کته جیک لاس دی جیک ونیسې نو باید هغه جیک کار وکړي نو دا ډیر مشکل کار دی ځکه چې په رهبری کې څو شینه شاملېږي یو چې دا باید خ قوي غوګولرې چې مثلا هر اله باید جدا جدا تشخیص کې چې کوم نوټ هغه خراب غږی یا کوم د خرابې چې پکې راځي باید ته ودرې وته وي چې داسګه خراب دی داسګه دی جوړ کا مثلا دا د سیغه کې یادسي او بل بخش دی چې باید کمپوزم کولای و شي مثلا هغه د لپاره ارنجو کې موسیقي مثلا یو نغمه تاوري باید هغه ټول ارکستر تر هغه جوړ کې مثلا په نوټونو کې ولي کې وته نو ډیر مشکل کار دی
تاسو په دې برخه کې څه لوستي
رهبری او خپل یعنی ډیر مغلق کار دی او ډیر یعنی طولانی درس لري نو زما فقط دلته استاد دی استاد کمیلو چې هغه ماته درس راکړي او ما سره تقریبا د شپږ میاشتې دي چې ما سره کار کړی دی یعنی هغه ما سره کار کړی دی او هغه اشاره چې په رهبری کې کیږي هغه ماته خود لري چې هر اشاره په کوم نوم یادېږي او سره رقم باید هغه اشاره وکړو او خپل هم لګ لګ لوستل دي خو ځکه چې موږ دومره کتابونه نه لرو د رهبری په دغه کې ټول انګلیسي دي نو زما انګلیسي هم لږ غونډه کې خدای دومره خنه ده نو لوستل مې دي لګ لګ
خپلواک تر تاسو لمخه هم په افغانستان کې د څوکو د ننجونو یا د میرمنو چې مشر دی د یو ارکستر
نه د څوک نو زه اولین انجینر مې چې د رهبری مخې ته وړم نو مخکې فقط یو استاد چې سلیم سرمد د ډاکټر سرمست پلارو نو هغه رهبری مخې ته وړله په انجینر برخه کې څوک نو زه ډیره خوشبخت احساس کوم چې زه د مخې ته وړم وس
شنګین تاسو یو نغمه پیانو راته وغږوي او راته معرفي هم کوي چې د څه په نوم ده دا نغمه د کوم وطن ده وطني ده د بل وطن مهرباني
دا پارچه چې د اولد فرنچ سانګ ده چې فرانسوي ده او نو اندازه تاسو سره غږوم دا نغمه زما ډیره خوښیږي او دومره
چې مهرباني راته وغږوي
مننه
ودان وطنی کوم نغمه را ته واغد
سیده
سره لدی چې موږ مناسبتونو ته کم شیرونه لرو خود از شاعران بلیگوی چې د طبیعت لویخیدل و غوړیدل سره دی زړه هوا و نکړي پسرلی او د رنگینوی او د بوټیدل موسم ته دی شیر و نه لري. خوشحال بابا فرمایي پراتلو در سره ډیر خوخی راوړه په خوشحال باندې دی قدر دی نوروزه. تکړه دکلماتوره شاعر او لیکواله وګیا میلم پسرلی ته شعر لري. دی خپل شعر راته دکلمه کړی په دې لچ خوند ترې واخلئ.
سپرلیا ته خو راغلی ای سپرلیا، مګر زما د وطن وچو سردرو ته هم لک ورشه، ته دا خړو هدیرو ته هم لک ورشه. ته زما د کلي وچ او یخ وهلي شونډې ګورې چې خندا ترې هېره شوې. دلته هر چا ته چې ګورې د هستۍ او د بقا لوری ترې ورک دی. یو ځل وګرځه په ټولو چې هر ګام دې مسیحا شي، په دا ټولو ستړو سترګو باندې توره شپه رڼا شي. ګوره جار به دې شم ای سپینه سپرلیا، ای زموږ د هیلو وړانګې، یو ځل بیا هم را خورې کړه خپلې شنې د مینې څانګې. چې مو هر لوری چمن شي، چې مو هره سیمه بیرته ښایسته شي، تر عدنه معطر شي تر خوتنه. راشه راشه ای سپرلیا. چې ټول شنه شو، ټول چمن شو، ټول بهار شو، دغه ټول له سرکې جامه سره بیرته ټول خمار شو. یو ځل راشه، یو ځل بیا په دې لاره راشه، چې د ولو وچې لختې بیرته شنې شي لکه زلفې، شنې تر غاړې ورته ولوږي خورې شي. بیرته جوړې د یارانو د شنه سیوري سلسلې شي. ای سپرلیا، ته پوهیږې چې کلونه دلته جنگ دی، دلته اور دی چې بلیږي، دلته هره ورځ د حسن جنازې دی چې باریږي. د جګړو په سرو لمبو کې د سکروټو سره اورونه دی بلیږي. ای سپرلیا، ای سپرلیا گلالیا، د هر چا د زړه لالیا، هسې شانې خوښي راوړه چری دی بیا په نسا شي. په شیلیو په دا دښتو او میرو کې زموږ په لوړو سردرو کې خړې ترخې ژیړ ګلونه
لخوخی او خوشالینا سروا چویلا سونا سرخ بل شی او لبلا دیو بل د پیکی گل شی یو وجود شی او یو تن شی یو زلبیا پدی لاراشا ای سپرلیا چرنگین زمون محل شی چخیستا زمون محل شی چرنگین زمون جهان شی یو زل راشا را خورکڑا خپل شینکی شینکی لاسونا زمون پلور هم را واخلا را خورکڑا خپل شینکی شینکی لاسونا زمون پلور هم را واخلا خپل خیسته شینکی گامونا چه پورموشی د عمر عمر هیلو پسڑ پاتی ارمانونا
لنن څخه شل کاله لمخه د مارچ په 15مه د پښتو ژبې فلسفي شاعر عبدالغنی خان له فانی دنیا سترګې پټې کړې. غنی خان په 1914 کال د خیبر پښتونخوا د چارسدې سیمه کې زیږیدلی و. ډیری کره کتونکي غنی خان څو بودی شخصیت بولي. دوی وایي تر خوشحال بابا وروسته غنی دوهم شاعر دی چې خپل کلچر یې له هر اړخه نقد کړی. کوم څه چې غنی خان ویلي اوس یې هم ډیری شاعران نشي ویلی. غنی خان د خپل ژوند په اوږدو کې ډیره شاعري کړې. فانوس، پلوشې، د پنجرې چغار او د غنی لټون په نامه یې کتابونه خپاره شوي دي. په دې وروستو کې امتیاز احمد صاحبزاده د غنی خان ځینې پښتو نظمونه انګریزي ژبې ته ژباړلي دي. دا کتاب د ښکلا مسافر نومیږي. زموږ همکار ابوبکر صدیق له امتیاز احمد صاحبزاده سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
امتیاز احمد صاحبزاده صاحب، تاسو د ښکلا د مسافر یا د پیلګرم آف بیوټي په نامه په انګریزي یا انګلیسي ژبه کې د عبدالغنی خان په عام ولس کې چې د غنی خان په نوم مشهور دی، د پښتو د شلمې پیړۍ یو لوی شاعر، د هغې کلام مو ترجمه کړی دی. تاسو څه وهڅولی چې دا کار ترسره کړی؟
ما دا کار په دوو وجوهاتو شروع کړو. یو خدا چې د غنی خان سره زه ډیر عمر وابسته وم. دویم دا چې په کال 1989 کې زما ورور فاروق احمد صاحب زاده په داسې یو لا علاج مرض باندې مبتلا شو چې د هغې نه ما د پام غلطولو دپاره دا کار شروع کړ. او بیا یو دوه کاله کې مې دا تر سره ورسو. زه د ده د شاعرۍ نه د کالج د روزو نه د 1955 کال نه متاثره شوم. او بیا چې زه د کال 2000 کې د ده سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر لګیدم د دو کالو لپاره. د ده سره مې تعلق شروع شو. هغه تعلق ما بیا برقرار وساته.
تاسو خو غنی خان لکه تاسو چوویل تر ډیرو مودو پورې مو پیژندو. د انسان په هیز غنی خان یو څنګه سړی وو؟
غنی خان یو ډیر سخی سړی وو، یو ډیر مجلسی سړی وو. داغه په مجلس کې ډیر خوند وو. هغه څوک په سره کېناستل نو بیا به د پاسې دلو زړه نه غوښتل. او یو ډیر عالم سړی وو. دینی علم یې هم ډیر کړی وو او نور لسته هم ډیره زیاته کړې وه. او خپل د شاعرانه هغه تخیل هم ډیر اوچتو. نو د هغه زما په نیست یو ډیر د مینې نه ډک انسان و.
صاحبزاده صاحب، زمونږ په ولس کې غنی خان د لیونی فلسفي په نامه مشهور دی. او د تاسو په کتاب کې په ګواکې په ړومبي ځل دا واضح کړې ده، دا خبره مخکاره کړې ده چې لیونی فلسفي په یو وخت کې د غنی خان کلمي نوم و. تاسو د مونږ ولستا د علمی غلغ نور هم روخانه کی چې د پکومو یعنی په فلسفه کې د مخکتلو د بشایری کولا او د دې سره د انزورګر هم دا سه هم ویل کیږي چې غنی خان ډیره ښه موسیقي غغول خصوصا ستاره ډیر ښه غغولو تاسو د پدی اڑخونو لګرنا واچوي
زما دی مدنو باندې ډیر زیات حاویت نه لرم خو ما چې سوره پیجنده نو د پښتون د رساله کې د هر یو مجله کې با د مضمون راته او د هغه مضمون ما هغه یو خاص مقصد لره هغه با زمونږه د اولس بیداری و پکې او زمونږه د اولس کې چې کوم خامۍ وي هغه به مخامخ کولې او بیا به د هغه تغور کو چې دا په کومه طریقه باندې مونږه لری کولې شو څوک پته خپه شو خو ډیر به په هغه باندې عمل وشه او خلک پته خوشاله هم په هغه باندې خود دا انداز چې کوم د لیکلو وو هغه ډیر ځانګړی وو او د خلکو زړه ته پریوته ځکه چې صفا سودا پښتو کې وو او داسې پښتو کې وو چې دا هغه تعلق په د عام خلکو سره لره رباب پہ غغوم او سیتار به هم غغو او په دغه کې په نفس کې یو موسیقیت دغه او ټول شاعری چې کړی دا نو هغه موسیقۍ سره تړلې ده هغه تال داغه هر څه د تال برابر باغه روانو په شاعری کې او د شاعری مزامین چې کمی وو نو هغه با په خلکو ته خو به عام ښکارېدل خو پکې به یو فلسفانه مقصد او مقصدیت پکې وو
د غنی خان شاعری ته برازو خو رومبه دا وای چې غنی خان خو د پښتنو د لوی لوی کورنۍ کې زیږیدلی وو دی د باچا خان یا عبدالغفار خان مشر زوی وو نو غنی خان ولې په یو وخت کې په یو وخت پورې د سیاست سره تړلی وو خو به د سیاست نه د زړه ولې تور شو او د سیاست نه وګا کې د ډډه وکړه
د زموند هغه وخت صوبو سرحد واحد نمائنده او دلی کې قومي اسمبلی کې د زموند حسیني پښتونخوا د غارنا او ډیر په کم عمر کې دا کړو او دغه تاریخ سره وابسته پاتې شو د لیکوال په حیثیت او د یو کارکون په حیثیت او خو چې کله د ازادي راغله پاکستان جوړ شو نو د بیا د سب وجوهاتو په بنا باندې د سیاست ځان یو ډډی تک او بیا تشه شاعری او مصوری او مجسمه سازی بکولا خو دمر زانیونو دل کړه ځکه چې په کال 1900 ختم کې به گرفتار شو او په کال 1905 سم کې یعنی شپږ کال پس بیا د حوالات نه رها شو او کورته کې کورته راغی په دغه دوران کې باچا خان دی د تاریخ خپل سر پرستی کولا او بیا ورو هغه واګه چې کوم وی مزاغه دویم جی عبد الولی خان ته ورو حواله شو ځکه چې د ځان یو ګډی تک په دې مت کې د چې کله وابستاو نو هغه پښتون زلمه هم د جوړ کړو هغه پښتون زلمه تنظیم چې کوم
خو صاحبزاده سب داس ویل کیږي چې د پښتون زلمی تنظیم چې هغه یو داسې د زلمو تنظیم یو ډله وا چې د هغوی کار د خدای خدمتګارانو چا چې په عدم تشدد یا عدم خشونت باندې باور درلود د هغوی حفاظت کول او دا مسلح کسان وو، یعنی دوی با وسلې ګرځولې. دا سوال کیږي چې غنی خان د خپل پلار باچا خان سره په دې اختلاف وو چې پښتانه دی باید د عدم تشدد په لار دومره مخکې نزی چې نور خلق د دوی څخه غلامان جوړ کا یا د دوی واک پلاس کې ولري. تاسو په دې باندې لګ رڼا واچوي چې دا غوا کې هغه اصلي اختلاف د غنی خان او د باچا خان ترمن زمدغه خبرې وي؟
زما خو تصور مطالعه کړی دا خبرې نه ما تا غدا چې ریویل چې دا وجه وا خو دا تاسو چې څنګه وي دا تنظیم چې کومو دا د مسلم سټوډنټ فیډریشن اکس کی جوش کړی شو او مقصد یې همدغه و چې کچری وخت راشي نو بیا پکار دی چې مونږه خپل حفاظت کولې شو.
سبزده سب د غنی خان د شاعرۍ نه د وطن مینا ساسی د ډیرو شعرونو د ډیر نظمونه لیکل دي چې اوس په پښتنو کې ډیر پزړه پوری دي. پښتانه همیشه ولی پسندرو کې ویل شوی دي لکه ای زما وطن د لالونو خزانه زما. دا د وطن مینا یا پیټریوټیزم دا د غنی خان د پاره څومره مهم ټکی وو؟
د غنی خان شاعری دا یو اهم اړخ وو خو ځانګړی نو زما په یقین دا ډېر اهم حصہ و دا غد شاعری دا پښتون نیشنلزم. خو دا ارینا سیوا د غنی خان د شاعری محور چیز و توامه هغه د ښکلا لټون. ځکه دغه کتاب ما چې کوم ترجمه کړې ده هغه له نامه دا د پیلګریم آف بیوټی یې خوده ده. غنی خان ښکلا لټولا کاغه په ګل کې وا، کاغه په مخ کې وا، کاغه په فضا کې وا، کاغه د خدای په مینا کې وا، کاغه د جانان په مینا کې وا، ښکلا لټولا. او د تخیل پرواز چې کومو همدغه ښکلا نه با ارد گرد چاپیره ګرځېده.
د غنی خان په باره کې دا هم یعنی یو عام لوستونکي هم په دې پوه دی شي چې دی د پښتو د شاعري روایتي شاعري چې څنګه وا هغه نه دی ډیر لری تل او یو بیل لارې ځان ته خوخه کړي و جدا لارې و. او د دې په ځای چې د غزلونه عام شاعران غزلونه ډیر وای او ډیر لګ نظمونه وای د نظمونه ډیر ویل دي غزلونه تقریبا نه دی ویلي. او بیا موضوع ته ډیر یعنی د پمېګي هم نظم لیکل دی یو نظم دی په نامه ک غلط نشم د چرګ په نامه همداسي د ګلونو په باره کې د غرونو د سندونو د انسان د سوچونو د انسان احساساتو یا جذباتو په باره کې د ډیر خولي شعرونه ویل دي او د مینې او د ښکلا په باره کې لکه تاسو چوول د دې سوجه تاسو تخکاری
زما په یقین خو د انګریزي ژبې هم ډیره زیاته مطالعه وا او دغه سي اردو کې هم دغه لوست کړی وا نو غزل ته ډډې ماتې وي او دغه زیات ځان تخپل نږدې کړی وو دغه تاثر لاندې. او زما په خیال چې د دې کې ډېر زیات ماهرت وته حاصلو
ځنه خلک دا سوي چې غنی خان یو صوفي شاعر وو د تصوف سره ډېر ژور په تصوف پوي سره وو او د خدای سره ډېر مینه درلوده. خو مونږ بیا دا هم وینو چې د په شعر کې ځنه مذهبي مشران یا په عام ژبه کې چې مولا ورته وای هغه د یو کردار په صفت آشنا شوی دا سه کردار چې په ټولنه کې تیار خوري او غوا کې ټولنه د پرمختګ نه راګرځوي دا اڑخ د سنگ او د شاعري
د خدای کې ډیر جوړ یقین وو او هغه سره د مینې په بنیاد باندې تعلق پیدا کول غوښتل الله تعالی سره او یو بنیادی ایس پانی یو هم مسلمانو پدی چې الله تعالی سره مینه وا او د الله تعالی مخلوق سره هم ډیر مینه وا او د ګلاب بارا کې الان کې د باندې باچا خان په جامع ملک کې ملي کې په دلی کې کافی سبق لسته وو خو د دو اغین لګ ریاکشن شو او هغه داو چې ګلا چې کوم دې نه سول ایک یو انسټیټیوشن د پښتنو پر مخ تک چې کوم دې په هغه کې رکاوټ ته یو خند دې نو په دې وجه باندې د هغه دا څنګه نظر چې کما د عام ګلا په لګ کې وي هغه 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 باندې به تنقید کو خو دې مطلب دا نه دی چې د عالمانو برخلاف چې خلوی عالم به او د مذهب چې کوم انټرپریټیشن او علمي مانو کې نو هغه هغه سره به ډیر وخت پورې تاګه او اتفاق ته وو
غنی خان چې په کوم وخت کې ژوند دی او هغه د پاغه وخت کې په پښتو ادب کې ډیر نور نامتو لوی شاعران هم ژوند دی او اجمل خټک کلندر مومند حمزه شنوارې او داسې په افغانستان کې ډیر شاعران او ادیبان او لیکوالان وو لکه د ډیر نږدې ملګری عبدالرؤف بینوا هم داسې نور نو په دې ټولو شاعرانو کې د سو خو خوسوک د ډیر نږدې وو او د چا نه ډیر متاثر وو
داسې خو د دیوانی ډیر باس سره چرته نه شوه خو د حمزه شینواری ډیر قدر کاو او وی می چې حمزه صاحب یو بیت کې ویل شي او نور شاعرانه په کتاب کې نشي ویل او د کلندر مومند وی دې عزتوم کو او د هغه سبې په ډیر درنسترګ قتل هسته یو شاعر او د یو ریسرچ سکالر دا از تحقیقی دغبانی دغبه ډیر قدر کو او حمزه شینواری نو ما چې کوم تاسو راغسته او ما چې کوم لګډی را مطالعه کړی دا نو ما په کتاب کې ویلي وی چې شلمې صدای زمونږ دی پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې کوم ډیر نامتو درې لوی شاعران زما په نږدې نو هغه کې یو غنی دی او نور دواړه چې کوم دي نو حمزه شینواری او کلندر مومند په مختلف تغوانی اعلان کې کلندر ډیر څه نه دی لیکلي او چې څه لیکلي دي هغه نیم نظمونه دي او څه نیم غزلې دي خو چې څه لیکلي دي هغه خلي کلی دي او د حمزه شینواری خو ځان له حمزه بابا یو تاسې مقام دی چیاغه خو زما خیال لچې د شلمې صدې د غزل په حساب سره زما خیال نه دی چې په دې دنیا کې ورته په عربي بقې فارسی وی اردو وی چې داغه غزل او تبا سوک رسیدي شي نو زما په دې چې کوم ما سره تعلق لري پاتشې غنی خان سره هغه خو داو نور د اجمل خټک ته هم دغه کوه او د نورو شاعرانو د رحمان بابا زوم شعرونه وی راوی او د حمید او یو څو د افغانستان د عبدالرؤف بینوا صاحب او د نور شاعران چې کوم دي د بره پښتونخوا نو لوستي ډیرو د ملنګ جان دی او د نور ټول او عزت ته ولا کو په دغه باندې او د دینه پرانی خبر چې په دې کې
څوک ډیر زیات خوخه غنی خان تاسو څومره معلومات لري د افغانستان ته تله خوځه کو چې په بامیانو باندې هم هتا یو نظم لیکل دي خو د افغانستان ته ډیر تګوره تکو الته د خلکو سره افغانستان باره کې د یعنی شخصي مجلسونه چې هغه کې بده څنګه خبرې کولې څنګه افغانستان ته کته
نو افغانستان خو یو لکه سره چې خپل کور ته خیال کوي چې دا زمونږه هم د درځین راغلی او زمونږ سره ډیر جوړ تعلق ته هم د جبه هم د مذهب هم د ثقافت او او هم د ادب او نو ډیر په درنستر کې به وتا کتل او بل باچا خان په ډیر مدته کې راکړی و په هغه لحاظ سره هم د خپل کور غنا
د غنی خان د عمر په اخري څو کلونو کې د کلام اولس تورسې د پښتنو هنرمندانو یا سندرغاړو للاره او پغه کې ځنې سندرې اولس ډېر خوخي کړي دي ډېر په مینا سندرغاړو ویل دي اوس هم ډېر خلک دا سندرې اولس توڑان دي کوي په دې باره کې چې د کلام چې د فلسفې نه ډکته اولس تورسې د بچو ویل څه احساس پکاو
د ټکر سره کافي عزت بکاو د سردار علی ټکر ځکه چې هغه پرونګي ځل باندې لکه څنګه ما ته خبره ویلې سردار علی چې ما د دزا کلام ټول په هغه باندې نقل کړو او بیا به مې وی هم د په وجه باندې دا کلام د غنی چې کوم دی نو د زمونږ د ولستا رسیدلې دی اوس یې خو ډېر علم وای خو په ابتدا ولا هغه کړی وا د دې نظم پیل کولو چې څنګه پیش کړي نو د دې په مقبولیت کې زموږ په پښتنو کې د سردار علي ټکر کافی لاس دی
اوس په پښتنو باندې ډیر سخت وخت دی هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې دوی د افراطیت یا اکستریمیزم سره مخامخ دي او هم د تروریزم قربانیان دي د غنی خان په شاعری کې پښتنو ته کوم داسې پیغام دی چې هغه پښتانه باید ځان په پوی کړی شي او یو روخانه راتلونکی ولري
غنی خان د شاعری نه خود امن او امان پیغام چې کوم دی نو دا سرګندګي او امن او امان چې په د افغانستان کې وي او په پاکستان کې وي په صبح زمونږ خیبر پښتونخوا کې وي نو هغه وا د پښتنو لپاره ډېر ښه ثابت شي په کار یو سپورټولو لا په دواړو غاړو کې مالته او مونډلته بار پښتونخوا کې مو لږه پښتونخوا کې چې د امن او امان قائمولو لپاره مونږه هیڅ دې کوششونه او حلې ځلې وکړو او په دې زمون کې دا چې پالیسي اختیار کو چې هغه د یو عام ولس د خېګړې لپاره
Oh, پردورا باند جن دا ٹوٹے ٹوٹے وجود میں بس روے نو باند رنگ دے اور میں بل دے پسینہ کے دے پردورا باند جن دا ٹوٹے